ਕਾਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
دا د وایس اف امریکا جبا د خدمات اوریدونکو په وخت سعودي په پاکستان کې د ماشام و افغانستان کې شپږ نیمې نن د 2019 کال د مارچ 14 نیټه ده او د شنبه ورځ ده لاند خبرونه وړاندې کوو زه نصیر کاکړ
او زه محمد اکرام
او پام راګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ده
د نیوزیلند په کرایست چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو باندې حمله کوونکې اعتراضګر برینټن ټیرنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللی چې پکې یو کم 50 عبادت کوونکي وژل شوي
او پاکستان وایي په نیوزیلند کې د جمعې په ورځ په دوو مسجدونو باندې حملو کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي درې نور پاکستانیان لا درک دي
د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره اف ډی ایم وای په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي
چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه شوي دي نو د مړه لپاره 3 لک روپۍ اف ډی ایم ورکوي او د زخمي 1 لک روپۍ ورکوي
او سم د خبرونو تفصیل
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو حمله کوونکې ترهګر برینټن ټیرنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی ترهګر برینټن د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزو کې یو کم 50 کسان وژلو او خواوشا شل نور یې ژوبل کړي د میډیا رپورټونو تر مخه د استرالیا سره تعلق لرونکي 28 کلن سپین پوست اقام پرست برینټن ټیرنټ په عدالت کې د وړاندې کولو په وخت په خپل کار پیمانه نه و د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللی او وعده یې کړی چې د وسلو لپاره جوړ قانون کې به بدلون راولي
پاکستان وای پرون د جمعې پر ورځ نیوزیلند کې په دوو مسجدونو باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي او درې نور لا تر اوسه بې درک دي د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټ کې ویلي په نیوزیلند کې د پاکستان سفارت په کرایست چرچ کې د اغیزمنو له کورنیو سره په تماس کې دی په نیوزیلند کې د سره صلیب ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي په وژل شوو یو کم 50 کسانو کې د بنګلاديش پاکستان افغانستان سعودي عربستان او نورو هیوادونو خلک شامل دي
د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره اف ډی ایم وای جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي جنوبي وزیرستان کې د اف ډی ایم معاون سید عمر ډیبه ریډیو ته ویلي د وروستیو بارانونو د لاسه په دغه سیمه کې 9 کسان مړه شوي او 8 کورونو ته نقصان رسیدلی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې سوله ډیره را نږدې ده نو موري پروند جمعې پر ورځ باجوړ کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي ل طالبانو سره مذاکرات پیل شوی دی او ان شاء الله په افغانستان کې به زموږ ټول ورونه بیرته یو ځای سره اوسېدل شروع کړي نو موري دا خبره له هغه وروسته کړې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري سرته رسیدلې او دواړه خواوو د څرګند پرمختګ اداګانې کړې دي د دغه خبرو په پیل کولو کې د پاکستان د ملاتړ د رول ستای نکیږي عمران خان وویل په افغانستان کې به شه حکومت جوړ شي او د پوینه دغه حکومت کې به د ټولو افغانانو نمائندګي وي هلته به جنگ ختم شي او سوله به راسي
روس وايي دی با د یوکرين په درې سمندري جهازونو باندې تیر کال د روسي حمله د کرایمیا قبضه کولو او په مشرقي یوکرين کې د روسي فعالیتونو په سر د امریکای کینیډا او یورپی یونین لخوا لګول شوی بندیزونه د جواب بغیر نه پریږدي امریکایي خزانه وزارت د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي چې یوکرين کې د روسي جارحیت په سر په روسي بندیزونو کې شپږ روسي کسان او 8 ادارې په نښه کړل شوي
په فرانس کې تحقیقات کوونکو د هغه الوتکې د الوتنو د جزئیاتو او ژغ ثبت کوونکي آلاتو څېړنه پیل کړې کومه چې 13 اونۍ راوغورځېده او ټول 150 کسان پکې مړه سو بوئنګ 1 درش ډوله دغه الوتکه چې ماکس 8 ماډل وه له ادیس ابابا څخه له پروازه سملاسي وروسته راپرېوته دا د ورته ماډل الوتکې د راپرېوتو دویمه پیښه وه که څه هم ایتوپیایي چارواکي د دغه الوتکې د حادثې په اړه د تحقیقاتو مشري کوي خو فرانسوي او امریکایي تحقیقات کوونکي ورسره مرسته کوي
میډیا رپورټونه وایي د جهاز جوړونکي بوئنګ کمپنی به د 10 ورځو پورې د بوئنګ 737 میکس جهاز لپاره سافټویر خپور کړي 737 میکس جهاز هغه مسافري جهاز دی چې په وروستیو کې 2 ځله د خونړو پیښو سره مخ شوی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا په ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د تور لګولې چې طالبانو سره د سولې خبرو کې افغانستان کې پخپله واک ته د رسیدلو هڅې کوي او افغان دولت یې د سولې د خبرو نه په شعوري توګه یوې ډډې ته ساتلی دی. دا د نن ورځې لومړنۍ موضوع ده. په دې موضوع بحث کوو سره شنکاران د افغانستان نه هغلی انتظار خادم صاحب او د امریکې د ورجینیا ایالت نه هغلی واحد فکری سے ملگری شوی دی. انتظار خادم صاحب او واحد فکری صاحب تاسو سلیم شوی وایم.
ډیر مننه بنیر صاحب زحم تاسو او تاسو ټول او دې کوم ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه ګران اردوونکو. نن په دې پروګرام کې دروست دوه موضوعات نور لرو. یو په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د پیښور څنګه په خوانی مشر او فوجي بریګیډیر اسد منیر د پاکستان د احتساب د ادارې د زورونو په وجه په یو خط کې لیکلي چې ځان وجني او ځان وجلې. په دې موضوع باس کو چې سرنګ د پاکستان پخوانی تربیه شوی افسران د پاکستان د یو بل ادارې تنګولو په وجه ځان وجلې شي او په اخره کې د پاکستان په نوو ضلعو خیبر کې د ماشومانو د تعلیمونو ستونزې داسې ماشومان چې د لسم لپاره یې د حکومت فیسونه ورکړي وو خو اوس ورته په امتحان کې د کېناستو اجازه نه ورکول کېږي. اخر ولې دا د نن ورځې موضوعات دي. دا د وایس صفه باندې کډوال ډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه رحمان بنیر یم او د دې پروګرام پروډوسر د نایله محمد راسره اوسه.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voa دیوا.
واحد په کریسی بل باندې تاسو تاسو نو کوم هغله الحمدلله محب واشنگتن ډی سی کې سفیر هم پاتې شوی دی او د امریکې د چارو نن نږدې خبر دی. د امریکې په سفر کې ورستۍ خبرې د هغه د امریکې په مطبوعاتو کې ډېر هایلایټ شوې دي، ډېر ځای ورته ورکړل شوی دی او هغه د قهر ډکې خبرې ګڼل شوې دي. ولې تاسو فکر کوئ امریکایانو سره د ډاکټر د حمدالله محب لهجه داسې وه؟ څه داسې بدلونونه راغلل په دې تګلاره کې د افغانستان امریکا ترمنځ چې اوس افغانان فکر کوي د امریکا چلن ورسره سم نه دی، په خاصه توګه د خلیزات په اړه چې کومې خبرې دي؟
بنیرای صاحب، زه فکر کوم چې د افغان حکومت مخصوصا اشرف غنی او د دغه کور یا محوري ګروپ چې پر دره ټول دی د یو ډول د احساس د ډار کوي، احساس د بیر کوي او هغه هم په دې خاطر دی چې دوی دغه ټولو ناسو سره چې طالبانو سره امریکای کړی دي، ځکه کدا په قطر کې دي او که په ابوظبي کې وو او که په نور ځای کې وو، دوی د کابل حکومت له دو خبرو څخه لیر ساتل شوی دي یا د امریکایانو په خبره په قول بای پاس شوی دي او دا د کابل په حکومت کې یو نوی استراب ایجاد کړی دی، یو نو لړزه ایجاد کړی ده او هغوی فکر کوي چې نور امریکایان به شاید طالبانو سره یو داسې معاملې ته ورسیږي چې په هغه کې به دوی دخالت ونه لري او دوی به د خپل د قدرت څخه د لیر کولو موضوع به وي، د موقتي حکومت د ایجادولو موضوع به وي او په دغه مسائل دي چې د کابل حکومت یو څه داسې عصبي کړی دي.
انتظار خادم صاحب، سرنګ چې واحد فکری سی ویل داسې نور سلنکاران فکر کوي چې دا لړزه یا استراب چې دا بې ځای نه دی، هلته کې داسې محسوسیږي چې ګني پراتلونکو کې د افغانستان د حکومت د خوخي یا سلا بغیر زلمی خلیزاد طالبانو سره خبره کوي او پراتلونکو کې کېدی شي دغلتا یو نوی حکومت جوړ شي. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ پسیمه کې یو تقریر کې هم دغه ته اشاره کړې و. دا حقیقت دی، دا استراب دا لړزه حقیقي ده کنه دا تش یو احساس دی؟ حقیقت کې دا څه نه تاسو فکر کوئ؟
نظر خادم صاحب، درې رقم احساس لري. دوی فکر کوي چې منځوي شوی دي د انزوا په حالت کې دي. طالبان او د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او په عین وخت کې امریکا د دوی ور سره خپل په خوله شوی دي او د افغانستان د حکومت د انزوا فکر کوي. دویم احساس دوی سره دی هغوی د تحقیر خبره ده. دوی وایي چې زه منځوي شوی خو نه یو خو په عین وخت کې زموږ د حقارت پسې دي خلکو راغستې ده، ځکه د یو مشهور حکومت په حیث باندې چې یا ای په انتخاباتو راغلی یا د معاملې په صورت راغلی، ولی اوس د دریو او په سر کې ښاغلی غنی او دغه شین قرار لري. نو که دوی په مسله کې نه شاملېږي یا طالبانو سره خبر نه کوي، نو دوی مطلق په حقارت احساس کوي. دریم اساسي مسله دا ده چې که د دوی ور واوړي او طالبان او د افغانستان د امریکایان سره یو تفاهم ته ورسیږي، موقت اداره راشي یا داسې اداره راشي چې هلته د افغانستان د حکومت څرک پکې نه وي، نو دغه چارواچو به د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. یا معنی په دې معنی باندې چې طالبان پر نظام باندې حاکمان وي او دوی به نو د خلک د محکمې میز سره کش کوي تر څو سپین او تور دوی واوري. یو څه موده مخکې د حکومت له یو شمېر چارواکو سره زما مجلس و. هغوی ویلي چې خلیلزاد په دریو تلاشونو پسې دی، یو غواړي چې کتاب ولیکي او میلیونه ډالر پرې وګټي. بله مسله دا ده چې 50 کاله کېږي چې د ده او د ښاغلي غني ترمنځ انډیوالي دا رقابت دی، نوخه فرصت ده د زلمی خلیلزاد لپاره تر څو له غنی نه د خپل فانی ټول انتقامونه او کساتونه واخلي او یا په نوي وخت کې د نوبل جایزې ته ځان کاندید کړي. زه تاسو ته مشي دا هر لړزه، دا هر ټکان، دا هر استراب، دا هر مسله چې د افغانستان د حکومت په سر کې شته ده، کې دې شي چې یو شمېر واجد دلایل ولري، ولی په دې زمان کې ډیپلوماسي او په حساس حالاتو کې د سیاست رنگ باید تاسو نه وي. د سیاست رنگ په سړي حالاتو کې کامل سحر ته ورته یو لوبه ده. اغلی محب که هر فکر لري، دغه ډیپلوماټان د الفاظو ماهرین وي، دوی کولای شو چې په بل ډول باندې خپل استراب خلکو ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د خپل دین نزاکت او حساسیت باندې پوهېده چې خلیلزاد خود امریکا استازی دی، د پمپیو خا ځانګړی څوک دی چې د امریکا پالیسیدم تلکی. د فکر کوم چې یو څه شته دی، د افغانستان حکومت دغه مسلو خبر دی، ولی کم رقم چې د افغانستان د حکومت دریزه او غبرګون ښکاره شو، څرګند شو، دا نه مسلکی او دا نه عقلانه او نه هم دا منطقي.
خو دي کې اوس د امریکا دریز شاملول غواړم، ځکه چې امریکا دا وخره سره موجود نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الحمدلله محب دا تورونه چې هغه لګولیو غنی افغانستان کې پخپله واقته رسیدل غواړي زلمی خلیلزاد، او افغان دولت د سولي خبرونو په شوري توګه ډډل ساتل شوی دی. په دې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان چارواکو دغه سی لفظي بریدونه د امریکا او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د سولې روان بهیر هم زیانمنوي. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال ویان رابرټ پلاډینو په خپل یو بیان کې ویلي، د الحمدلله محب د دغه تورونو نورستو د امریکا د سیاسي چارو معاون وزیر ډیوډ هیل د زیارت پروس هغلی محب پسندسي دوه غرابرلې او هغه نه دغه تورونو سپیناوي غوښتلې. دا د امریکا جواب یا دریز. زه تاسو نه بلته پوسوم کوم هغلی خادم حسین صاحب، یو خو دغه با تاسو وای غنی سفارتي بیان بنوي یا با پکې سختواله وی، خو بلې خوا ته خو داسې معلوميږي چې سن سه اشاره شته، لکه پرون د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان په باجوړ کې چکم تقریر کړو، په هغه داسې ویلي کوټ په افغانستان کې به یو خو حکومت رامست شي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب به وکړي، جګړه به پای ته رسیږي او په هغه ځای افغانستان کې به سوله رامست شي، انکوټ. دا خو داسې ښکاري چې غني عمران خان د کوم غونډې کې پریکړه شوې او د هغې پریکړو نه یو بیان جاری کړي مطبوعاتو ته، دا غني پریکړه شوې داسې معلومیږي. تاسو د سره اتفاق کوئ خادم حسین صاحب؟
د دوه جواب به درکړم. یو دا چې د افغانستان د اساسي قانون د اتمې مادې په بنیاد باندې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د سیمې د هېوادونو سره په احترام او احترام متقابل باندې او په عدم مداخله باندې اړیکې وساتي. همداسې څنګه چې موږ پاکستان ته کم نظر کوو، پاکستان هم توقع هم دا ده چې د افغانستان په مسلو کې مداخله ونه کړي. د عمران خان دغه دریز ماته کټ مټ دی، غلام اسحاق خان خبر رعایت کړي چې افغانستان باید زموږ صوبه وي، خو دلته خو حالات بدل شوي دي. که دغه مسله د افغانستان د حکومت ته د افغانستان د اپوزیسیون نه دغه وویل شي، دا بهتره ده، نه دا چې عمران خان دا خبره کوي. زمو چې د موقت ادارې پراتک باندې به قیامت را نه شي، ځکه هر ورځ د 300 انسانانو پورې شهیدانیږي، وژل کیږي په دغه مهمو ویرونکو جګړه کې. چې ته څوله راځي او موقت اداره راځي، زه د یو عادي وګړي په حیث باندې دا منم، ولی د عمران خان د خولې داسې بیان راتګ ده په خپل ذات د افغانستان چې کې مداخله او د هغوی د ستراتیژیک هم کې ستراتیژیک ژوروالی کومه فلسفه چې د هغوی د تمثیل بوی ته راځي. دویمه اساسي مسله دا ده چې د بیان سختوالی او د بیان نرموالی د خپل ذات کې د حمدالله محب خپل دریځو د هغې حقو ولی که د افغانستان حکومت په یو وخت کې دریو څلور جبهو کې جګړه کوي یا مخالفت کوي یا مقاومت کوي دا ناکامیږي ماتیږي. له یو خوا د افغانستان سیاسي اپوزیسیون دی چې کوم کسان مسکو ته تللي وو دوی ورته مخه د هغوی سره جبهه ونیوله، هغوی پر دې باندې تورن کړل چې ګواکې د خپلو ځانونو په خاطر باندې کار کوي، دلته فیسبوک کې د دې کوم خلک چې دي او یا هم د دې د هغوی سره په مخالفت باندې واوښتل. دویم مخالفت د طالبانو سره دی چې اتلس کاله کېږي جګړه دا روانه ده، دا اوس نو ټوله معضله د دنیا پر همده باندې متمرکزه ده چې د طالبانو سره یا سوله کېږي یا جګړه کېږي، هغوی د طالبان د افغانستان له حکومت سره نه کېږي او دغه معضله روانه ده. دا بله جبهه ده د مقاومت مخالفت. دریم مخالفت جبهه هغه اتلس یا شل ډلې نورې تروریستي دي چې په افغانستان کې دوی د قول په بنیاد باندې شتون لري. یو څه چې ډېر زیات مهم و هغه د امریکا ملاتړ و. شپږ میاشتې وړاندې یا اته میاشتې وړاندې چې کله ښاغلي غني د فاکس نیوز سره مرکه کول وویل چې شپږ میاشتې هم موږ مقاومت نه شول د امریکا د حضور پرته، نو کله که امریکا دومره مهم شریک پاڼی وي، دون نږدې دوست وي او یا هم په عین وخت دومره غښتلی وي چې د هغه له وجوده پرته ته شپږ میاشتې مقاومت نه شي کولی، نو خو دوه لارې دي. یو لاره دا ده چې امریکا څه وایي هغه په پټه خوله باندې ومني، که وایي چې ته راشه ته راشه، که طالبه ته راشه ته راشه، که هر څوک وایي چې دا هغه پر سرنوشت باندې تسلیم نه شي، نو امریکا هرې هوک فیصلې ته باید هوکړې سر وخوځي. دویمه مسله دا ده چې دغسې مخالفتونه باید په ډیپلوماټیک انداز باندې د پټو پردو تر شا بحث شي تر څو عام خلک له دې خبر نه شي، ځکه نور خلک خبر نه دي. په خپل ځای کې د افغانستان د حکومت د ناکامۍ ظروف دلیل ګرځېدای شي. کوم خلک چې دینه ویریږي خو هغه د امریکا د ملاتړ خبره کوي، کله چې د افغانستان له حکومت د امریکا ملاتړ لري داسې پاتې کېږي. نو لنډه دا ده چې دا یو ستراتیژیک موو یا حرکت او مانور نه کېدای شي چې په بل ډول باندې ترسره شوی وي چې افغانستان حکومت ته ګټه رسولی وي.
خا زه زوردونکو ته مقور کول غواړم او بیا به زه د واحد فکری سیم نه هم تپوس کوم چې اخر د بندو تمبو شاته کې دونکي سفارتي خبرې په واشنگتن کې د خبریالانو په وړاندې د مطبوعاتو په وړاندې د یو پیغام په صورت کې اخر ولې کېده علت یې څه؟ تاسو څه فکر کوئ؟ خو زه د اوردونکو اول شامل هم. سخی نور د خوست نه ټلیفون کړی دی. سخی نور صاحب
بنوري صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بنری صاحب موږ دا پوښتنه د دغه غونډې مرکې خو ډېرې وشوې د طالبان وو چې دا نن به افغانستان جوړېږي سبب جوړېږي، خو دا خو موږ ته عباس خبرې بېکي موږ خو په افغانستان په امریکا لږ ستمن یو، ځکه چې هېڅ پورې د امریکې یو هلیکوپټر و نه غورځو په افغانستان کې کوي ډېر ذوق تاسې موږ ته روکی بیا به ډېره خاوي، ځکه چې هسې خالي بونې جوړېږي یو هلیکوپټر د افغانستان
خو
خدا زور را چې دا هلیکوپټر خو ډېر ټوټ له غروپ سره سی په کرشن کو پار ورځي مونږ خو وینو طالب خو بخیل جو غاز هم پکړای.
ها سم ده، مهرباني زبر خپل سیلونکارون دغه تاسو کوم ډېر مهرباني ډېر مهرباني. زه یو بل اردن کې هم غواړم ځان سره شامل کوم پروګرام کې کنه. ها اول بزلار شما واحد فکری سپته واحد فکری سپ دغه د بندو تمبو شاته خبرې په میدان ولې کېده علت به څه فکر کوي؟
زما فکر دا دی بنړی صاحب چې دا خبرې پری پلانډ وې، دا خبرې د ارګ یعنی د اشرف غنی محب او د کور ګروپ چې ما د مخ هم یاد کړي د دوی ډیزاین وو، دا په عمدي شکل سره سوي دي او دا هغه فرستریشن ښیي چې د کابل حکومت نن ورځ ورسره مخامخ دی. زه د دې خبرې سره موافق یم چې دا خبرې باید بهر نه وای سوي، دا خبرې باید د بندو دروازو تر شا سوي وای او دا یو ډیپلوماتیک ژبه نه وه. مګر دا هم باید ووایو چې محب یو ځوان دی، لایق سړی دی، په دې شک نشته چې لایق دی، تاثیر یې کړی دی، مګر یو ځوان دی، فکر یې خام دی او د امریکې په سیاست په پیچلي سیاست واقف نه دی امریکا سیاست ډیر پیچلی سیاست دی هتاه خلکو چې دلته په کلونو کلونو ژوند کړی دی او سیاسي د مسائل هم تعقیبوي ورسره مشکل لري د دې نظام د درک سره د پیژندلو سره زما په نظر
خو تاسو واحد فکر سره تاسو خبرو کې دا چې لګ ماته ذات کار یوزل تاسو ویل په شروع کې چې دا غني پری پلانډ وی یعنی منسوبه سره شوی او بل ځل تاسو وجدا غني یوزل می سفارتکارې په جذباتو کې یا د تجربه کار کسي کوي دا دواړه یو بل سره تضاد دي د خبره
زما فکر دا دی یعنی دا په تضاد کې نه د پالیټکس اکثره خبرې په تضاد کې دي یعنی ټول یو شان دي دا فکر کوم چې دوی خپل اشرف غنی هم یو احساساتي سړی دی یعنی دا باید هیر نه کو چې خپل اشرف غنی هم احساساتي سړی دی ژور سړی نه دی په دې شک نشته چې پروفیسور دی او کتابونه لیکل دي مګر ژور سړی نه دی احساساتي سړی دی په هغه ځای کې آنی واحد باندې فیصله کوي
سرنګ تاسو وایي هغه احساساتي سړی دی ژور نه دی دا چې کوم مثال لري چې دا چې خبره کړې وي تاسو به دې بنډ درې دا وکوي
دا سی ډیر مثالونه دي چې زه به استاد ته وړاندې کوم که تاسو ماته وخت راکړي
چې یو قدر لوي چې موږ اندازو چې تاسو د خبرې دلیل څه دی
د اشرف غنی په دغه کې وویل چې هر ورځ په کونر کې وویل چې د امشاه بابا څخه رانیولې بیا تر کرزی صاحب پورې قدرت په افغانستان کې عموما په کورنی جنگونو د خلکو په وژلو د پاچاهانو په وژلو کې راغلی او دا تاریخي یو غلط خبره ده زما په نظر هم د سیاسي لحاظ غلط خبره ده د احساساتي مشر خبره ده او هم دغه منطقي غلط خبره ده چې د افغانستان کې څو واري په مسالمت آمیز شکل سره د امشاه بابا څخه رانیولې دا حتی تر خپل د پورې په مسالمت آمیز شکل سره قدرت او انتقال شوی دی بل ځای دغه سړی وویل چې زه د ورځ زه غواړم په یو کال کې 6000 سکول جوړ کړم که 2000 سکول کې د 6000 سکول جوړول په دا شکل کې چې افغانستان نیم افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې وي چې د ورځې باید 6000 سکول دی جوړ کړي دا په خپل یو غیر منطقي خبره ده
واحد بکر صاحب لګ مخ کیږي ما سره چون کې د افغانستان د صدرتي مانی ارګ نمائنده نشته دي البته دومره به وایو چې په سیاست کې مبالغه یا اگزیجریشن یا سیاسي بیانونه چې دي د هغه خپل زینبی او ځنی سیاسي مشران ورکې البته تاسو خپل دریض دي زه خادم حسین صاحب تاسو په لوتر اعظم دغه اوریدونکو چې کوم تپوس کړو دغه تپوس ته وړاندې د هغه لی محب د واشنگتن نه د سنیدو په وخت د ځنی دوه ټیټونه چې دي د غیزی کرم کوم اغلی محب خپل یو تازه پیغام په ټوټر د افغانستان سره د امریکا له همکارای درناوی هم کړی دی او لیکلی دی د امریکا د متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ارزښتناک دي او په ځانګړي بڼه زموږ د وسلوالو ځواکونو سره د امریکا د سخاوت ډک ملاتړ منندوی یو هغه د امریکا ستاین هم کړی دا او د امریکا د سخاوت ډک ملاتړ ارزښتناک بلل دي خو په داسې کې اوس ځنی افغانان شک کوي غني دغه سخی نور چې وو یعنی امریکا په افغانستان کې چې دا طالبانو سره جګړه څنګه کوي چې دا غو هلیکاپټر ګرځي او سګډا ځم پنه کوي دا شکوک په افغانستان کې ولیدي خادم حسین صاحب د دې بنیاد بسوي
شکوک نشته دی په افغانستان کې کې شک نشته دی چې د افغانستان د عسکرو د افغانستان د ملت پر لبانې سرګونه چند او زرګونه چند کم طرفات امریکایان تر رسیدلی دي کومو کټور مر د سن موادیو د ټوکیو د لګو پر سر باندې نور تیریو مونږ خو یو هم د مرزان او د کارزان یو چې زمون حکمرانانو مشانو تش په نامه دی زمونږ غوینه د مربا کړی د دومره ارزان کړی د دومره ارزان کړی دا به هر هر امریکانو دلته وجل شوی دی په هر نامه چې په هر تکتیک چې زدا امریکا په سترجی باندې زمي سترجی باندې دا غوې منظور باندې دا غوې پراتک باندې پتک باندې په ټول مسلو باندې ست اف کریټیسیزم لرم ډیر زیات انتقادات لرم چې امریکا دلته غلطی کوي ته اشتباهات کوي ولې راځي دې ته نو ګورو چې اوس په دې باندې باید څه کوو چې امریکا شاید دغه افغانستان جګړه د مهندسي کړی وي چې افغانان په دمر شي تباش کې ودی په فاتح راشي دا جلا بحث دی مې اساسي مسله د خاغلی محب چوتونه ده خاغلی محب نه بلکې د امریکا هر چارواکه وزیر وی والی هر څوک چې قدرت رسیدلی دي په ټول لحاظ باندې د امریکا د ملاتړ او د هغوی د سخاوتمندانه مرستو ستاینه کوي یو دا چې رښتیا هم هغه افغانستان چې په 2000 کال کې موږ افغانستان چې په 2000 کال کې دا سره فرق کوي. دلته قوانین شته دي، سرکونه پاخه دي، دا اوس رڼا ته ناست دي، خلک با تعلیم دي، دنیا کې تعلیم نه. دا هغه څه دي چې موږ په حساب کولی شو. ولې فساد او نشه یي توکي او دا کثیر دي، دا هغه سایډ افیکټ دي د افغانستان جګړې. نو موږ باید او یا هم د افغانستان باید چارواکي د امریکا د مرستو مننه وکړي. دوی اساسي مسله دا ده چې که د امریکا د مرستو مننه ونه کوي، تاسې بقار شي پیدا کولی، تاسې وظیفه نه شئ کولی، تاسې وزیر پاتې کېدی نه شئ. ښاغلی محب پر دې مسله باندې پوه دی، د هغې میرمن امریکایي ده، هغه هلته زده کړې کړي دي، هلته سفارت کړی دی. لکه څنګه چې فکري صاحب ویلي، د امریکا سیستم ډېر پیچلی دی، سوبودي دی، هلته عجیب او غریب کیسې دي. هلته باید حتی اقل سړی پی ایچ ډي وکړي د امریکا د سیستم په پېژندلو باندې، تر څو هغه نفس ته ورننوځي. نو زه باور لرم چې ښاغلی محب خپل اشتباه کړی ده. دلته عواطف ډېر کار اخیستل دی. په سیاست کې جوش باید پر هوش باندې غالب نه شي. په داسې حال کې چې موږ د دغې ډرامې لیدونکي وو، د دغه تنظیم لیدونکي وو، راتلونکي کې باید تلاش وشي. دغه حکومت، اوسنی حکومت په ډېرو برخو کې ناکام پاتې دی، خدمتونه نه دي ارزه کړي. ولې چې هر څه سره سره بیا هم یو نظام په هیئت باندې، یو حکومت په هیئت باندې موږ پیژنو.
خادم صاحب یو اوس کتری دغه موضوعات په خپل ځای منګه دغه ځای په ځای چې کوم جزئیات دی هغه ویل. خو غټ سوال چې اوس په دې موضوع کې دغه داده کچھری دا فکر مندی چې افغانانو هر چن کتا اوس دواړو محترم او مفسرینو ورته احساساتي بیانات ویل، خو کچھری دا حقيقي وي او د دې پشا باندې داسې کوم علتونه وي چې د هغې په بنیاد دی دا خبرې کړې وي، او یو داسې حکومت راځي چې هغه د اولس منتخب حکومت صدر او ارګ او پارلمان ختموي او یو موقتی حکومت راولي، نو دا به د افغانانو لپاره قابل قبول وي او د دې انجام یا نتایج به سوي. دا پرډکشن دی، خو بیا هم تاسو د خپلو څېړنو په بنیاد موږ پوهولی شو زموږ اردن کې چې داسې امکان لري که نه لري. انتظار خادم صاحب، بول تاسو.
راځي د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړو. بدتر حالت دا دی چې هر ورځ همدغه سي انسانان وژل کېږي، موږ د زور او رکود طرف ته ځو، سبا حکومت ضعیفه کېږي، امریکا تنګیږي، له افغانستان ځي تښتي، افغانستان بیا نو په یو کورنی جنگ باندې بدلېږي، او دلته په کابل کې هر ورځ باید 10,000 نفر مړ شي لکه په عراق کې چې مړ شو. یو طریقې دا ده، دا یې بدتر دی. بدې دا ده چې انتخابات وځنډېږي، موقت اداره راشي، په هغه صورت کې چې سوله، دایمي سوله او ثبات راځي. یعنی زه د افغانستان کې د یو فرد په حیث باندې، د طالبانو په رهبرۍ باندې، د امریکا په رهبرۍ باندې، د خلیزات د مذاکراتو په څرنګوالي باندې انتقاد زه کلرم چې یا باید افغانستان بې طرفه آګاه خلک خبر کړي چې هم د افغانستان د حالت ناسازوب وکړي، یو نیابت وکړي، یو بیر وخت کې خبرې راوباسي، ملت سره شریک کړي. که خبرې همدغسې دي لکه څنګه چې شپاړ خبرې وشولې، او ښاغلي خلیزاد بېرته لاړ امریکې ته، ولته هېڅوک خبر نه شو. فکر کوم چې رښتیا هم ملت باید له دې له دغې تشویشه ویره ولري. ولې که چې تا سوله راځي، ثبات راځي، موقت اداره راځي، زه د یو ځوان په حیث باندې، د افغان په حیث باندې دې ته هرکلی وایم، زه ورته خوشحالېږم. ځکه چې هره ورځ که سبا په اتحار انفجار کې وژل کېږم، ښه ده چې یو موقت اداره راشي، ښه ده چې یو کال یو کال اتلس میاشتې دوه کاله مو صبر وکړ، موقت ادارې تر رهبرۍ او چتر لاندې مو ژوند وکړ، ولې سوله خو به راشي. خو که سوله داسې راځي چې ارزښتونه پکې قرباني کېږي، د بیان ازادي پکې د منځه ځي، زموږ د دنیا سره اړیکې خرابېږي، د افغانستان بیا د توریزم پر ځاله باندې بدلېږي، اقتصاد مو بیا په ټپه باندې ودرېږي، دا یو څو څراغه چې په افغانستان کې اوس دام له منځه ځي. نو داسې موقت اداره خو بیا خرابه ده، دا خو بیا اصلا بدتر حالت ته ځو. دا خو اوس حد اقل موږ خو فوزونه لرو، دا اوس خو برق لرو، دا اوس نظام لرو، خو کله دې بد حالت ته ځو. نو په یعنی زه وایم چې حقایق باید د افغانستان له ملت سره شریک شي. افغانستان ملت موقت ادارې ته په دغه شرط باندې آمده چې بعد پکې راشي، بعد نه ځي نو بیا موقت اداره ولې راشي.
اوس فکر یې صاحب اولس کاله پخوا چې امریکا تلله، د واشنگتن پوځونه روانېدل د پنټاګانه، نو هدف دا و چې هلته به ترهګري ختمیږي، طالبان او القاعده به له منځه وړل کیږي، او په افغانستان کې به امن قائمول کیږي. او یو بل هدف دا و کوم چې په هغه وخت کې ویل شوی وو چې هلته به ثبات پر ځای کیږي. وروسته پکې یو بل هدف شامل شو، هغه د پرمختګ یا د افغانستان د بیا ودانۍ عمل وو. اوس کولس کال وروسته دغه دواړه اهداف پوره شوي دي، پکې ځنې ذکر هغلی انتظار خادم صاحب وکړه چې پخوا سڑکوں نو تعلیم نو برق نو وغیرہ 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 دنیا منی ہم خوک ولس کال رست بیا ہاگ خلق دا چا خلاف جھگڑا شروع کیدا پس پن بولدک میزائل وشتل کے دے پکابل باندھے د طالبان حکومت نسکور کے دہ او ہاگ طالبان بیا وقت راضی نو دای گٹ دکھ بیلاد او دا با سمر پیا وڑے وی کدا سی عمل وشی دا امریکہ لپاره پخپل تاریخی کچا او سیاسی کچا
بنیرے صاحب تا ساسوال ډیر ارخون لري زب چلن جواب دار کم هغه دا وی چې پدې کې هیڅ شک نشته او امریکایانو هم دا منلې ده د بش ادارې دا و منلې ده د اوباما لري او اوس که ترامپ لري دا منی چې په افغانستان کې ډیر زیات اشتباهات شوي دي او د دغو اشتباهاتو نتیجه دا اوسونه چې بیرته هغه خلک چې دوی په اتلس کال د مخه د قدرت څخه وپرځوله وی غورځوله اوس د هغو خلکو سره بیرته ناستی او بیرته خبرې کوي. دا یو واقعیت دی چې څخه سړی سترګې نه شي پټولی چې امریکا په افغانستان کې په ډیرو خبرو کې ناکامه شوې ده او یو ډیر فاسد ډیر بېکفایته نظام یې راوستی دی. دغسې بېکفایته خلک یې د ځانو سره ملګري کړي دي او د دې نتیجه دغه شی شوې ده. ځکه نن چې موږ ورته ګورو د دې څخه امریکایان هم ډډه نه کوي او عموما په خپلو مطبوعاتو کې په خپلو سرګردونو کې دا وایي چې جنگ یو بنبست رسېدلی دی. اوس چې کله امریکایانو دا ومنله چې دا جنگ یو بنبست رسېدلی دی لاره د خلاصون دغه ده چې اوس انتخاب کړی ده او زه په دغه خاطر د خلیلزاد او د ښاغلي ټرمپ دغه اوسني جریان څخه دفاع کوم چې دوی د طالبانو سره خبرې شروع کړي دي او غواړي چې دغه معزله دغه کشاله د افغان کشاله د خبرو د لارې څخه حل کړي. دوی په خپل وایي او ټوله دنیا هم دا وایي چې د افغان کشاله نظامي حل نه لري نو یوازې لاره سیاسي ده او دا خبرې چې اوس په قطر کې روانې دي دا مثبت خبرې دي. د کابل حکومت خند د کابل حکومت هغه چې زبور تو وایم یعنی هغه خندونه چې دی واقع کوي په دې لاره کې درست نه دي. د افغانستان په ګټه نه دي. افغانان باید په ګډه د کابل پر حکومت باندې فشار واچوي چې نور د دغه مضرو ضرر ناک پالیسۍ څخه لاس واخلي. تاسو پوهیږئ چې خلیلزاد په بار بار و کابل حکومت دا وویل چې تاسو یو معتبر یو با ارزښته ټیم جوړ کړي د مشورتي ټیم جوړ کړي تر اوسه پورې ته نن ورځې پورې چې ما ورته نن خبرې کوو کابل په دې نه دی توانېدلی چې یو با ارزښته یو با اعتباره ټیم جوړ کړي او وایستې وي جهان ته معرفي کړي. یعنی دا په خپل آیا په کابل تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دا څونه یوه حیاتي مرحله ده سونی و حساس مرحله ده او دې لپاره باید ژر اقدامات وسی. د کابل دغه زمش په دغه ځان کول دغه تال ور کول دا په خپل د افغان ولس سره یو نو جفا ده او افغانان باید په ګډه سره د کابل د حکومت غاړه ونیسي او راکشي چې ژر تر ژره دې مسلې سره جدي برخورد وکړي.
مننه محترم واحد فقیری صاحب تاسو او محترم انذر خادم صاحب چې ماته مخره کړو په دې موضوع سره خبرې کولې. محترم انتظار خادم صاحب او واحد وکیل صاحب موږ د افغانستان په موضوع خبرې کړې. د مالو بیرته چرال شو موږ خبره کوو د نیوزیلند تر هغریز برید کې د خپل سر په قیمت تر هغر قابو کون کړي د پښتونخوا راشد نعیم سوکو او د هغه په حق لا په نیوزیلند کې موجود ډاکټر شعیب سوی اول یو دمه
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا
ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډیوډ ډیو پروګرام واشنگټن ټو خیبر د زه رحمان بنرم. په نیوزیلند کې ان شاهدان وای د نیوزیلند په کرایست چرچ خار کې په جماعت کې د شوی برید په محل د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د ابتاباد سیمه اوسیدونکي نعیم راشد نومیتن د خپل سر په دانګلو پولیسو سره د ترهګر په نیولو کې کومک کړی دی. په دغه برید کې په خپله نعیم راشد او د هغه زوی تلها هم وژل شوی دی. بیلابیل نړیوالو رسنیو د عین شاهدانو لخلی ویلي دي چې کله د جمعې په ورځ په کرایست چرچ ښار کې په النور جماعت اتویش کلن ترهګر برنټن ډزې پیل کړې او ګڼ خلک یې وژل نو په دغه مهال د ابتاباد نعیم راشد د خپل سر پروا ونه کړه او د ترهګر مخې نیولو لپاره ورپورته شو. د جمعې پر ورځ تر هغه پیخه کې یو کم پنځوس کسان وژل شوي او تر شلو پورې نور جوبل شوي دي. د ترهګر په ډزو کې پخپل نعیم راشد هم لګیدلی دی او جوبل شوی دی، خو هغه د ترهګر د قابو کولو کوټلې هڅه وکړه او بیا وروستو پولیسو دغه ترهګر ونیولو. یعنې شاهدان وایي چې له جوبل کېدلو وروستو کله نعیم راشد روغتون ته ورسول شو نو دغلته د زخمونو توان نه راوړو او سا یې ورکړه. د نعیم راشد ورور ډاکټر خورشید عالم په دغه پیښه کې د خپل ورور او وراره د وژل کېدو پخلی کړی دی. تر دې ساته نه ده پټاګه شي چې د راشد نعیم او د هغه د زوی تل حاجز دونه به د خخولو لپاره پاکستان ته رسول کیږي که په نیوزیلینډ کې به خور د سپارل کیږي. د نعیم راشد پاک له ویل کیږي چې هغه په نیوزیلینډ کې د یو پوهنتون استاد وو او په دې ترهګریز برید کې وژل شوی دی. د هغه زوی تلها تازه تازه د انجینیرنګ سبق هم ویلی وو. نعیم راشد کورنۍ ته نږدې سرچینو ډیوه ته ویلي دي چې یو 50 کلن نعیم راشد تعلق د ابتآباد د جناباد سیمې سره وو. هغه په کال 2009 کې پاکستان نه نیوزیلینډ ته د پی ایچ ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره تللی وو او دغلته په یو پوهنتون کې د استاد په توګه دنده کوله. په دې موضوع د ډیوه په واشنگټن کې خبریال وکیل خان هلته په نیوزیلینډ کې د یو ډاکټر شیف سره خبرې کړې دي چا چې راشد نعیم په خپل پیژندلو. دا خبر ته غوږ نیسو.
دا چې کوم دغه شیو نو دو جمعاتونه دي په کراس چرچ کې. کراس چرچ په د کم چې جنوبي جزیره ده، دا غیر ټولو نه غټ ښار دی کراس، او دا داسې ښکاري چې دا یو کس چې کوم دغه ټررسټو دهشتګردو هغه راغې خپل لایو فیسبوک باندې هر څه ورکړي، او د زمونږ په نیوزیلینډ کې اکثر په جمعاتونو کې دننه کار پاتی بیا هغه لګي، نو دا غینه پس بیا بار هم خلک پارک کوي. نو زسو وخت پس تقریبا چې جمعې مونږ ته لک ټایم پاتې شي دی دا گیټ بند کی، او صرف یاده بیا راتلی شي نو څوک نشي راتلی. نو دغه ټایم کې میکسیمم خلک راجمع شي. نو دا خپل حساب کتاب لګولیو چې دا دروازې بند شي دغه ټایم کې دی راغې، او د بیا په دغه دا اتوماتیک ویپن ورسره او دزې شروع کړې. نو موږ ته خو فوراً پته ولګېدا، دوستانو ټولو ټیکسټونه شروع کړل چې کوم ژوندي وو. اوس پورې خو اندازه دا ده چې نهه کسان دي وایي چې پاکستانیان پکې شهیدان شوي دي، او ټوټل پکې یو کم 50 کسان شهیدان شوي دي، او تقریبا 50 کسان اوس پاکستان کې پراته دي زخمي دي.
تاسو نږدې پیژندلو والا په خصوصي توګه پښتانه چې وو داسې کسان پکې شته، تاسو پکې پیژندل؟
بالکل، زما ملګری دی یو، هغه دلته په ټیکس ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا هغه په ډېر وخت نه دلته دی، دا هغه چې کوم دغه ساندو
جی
هغه یو 15 کال مخکې راغلی او پی ایچ ډی کوله، او دا هغه بچی مو بچی هم سبق وې دلته. نو هغه یو ماشوم وو د داسې یو شتو کالو بو، هغه انجینیرینګ کړو. نو دا یو کس راغلی دی ټررریسټ، نو دی دا دواړه کسان چې دي د ابتآباد دي، او دی دا پلار یې اول کوشش کړی دی چې دا سړی راونیسي، او بیا د زیم نو دواړه هغه په یو ځای وشتي دي، نو دواړه پکې شهیدان شوي دي. او دا کوم ویډیو چې راغلی دا لایک کلیر کاری چې دا سړی د نومو نعیم راشد، نعیم راشد نومو، نو ته د پی ایچ ڈی لره راغلی او آی تھنک ته د پی ایچ ڈی اس کمپلیټ کړی و.
دغه پیخه چې چرته شوی نو دغه ځای څنګه ځای دی که دغه زموږ اوریدونکو اوریدونکو ته ووایه؟
حاجي، نو که تاسو ته لږ یاد وي، څو کاله مخکې دلته یو ډېره زیاته زلزله، دوه زلزلې راغلې وې.
جی جی.
کراس چرچ کې.
آ.
او دا هغه زلزلې د وجې نه دا کراس چرچ نیمې نه زیات ښار تباه شوی. او په هغه کې کسان په ډومبي زلزله کې څوک نه مړه، په دویمه زلزله کې 100 ته نږدې سل یا شپږ شلې کسان پکې هغه کې مړه شوي.
جی.
نو دا غې د وژنا بیا لکه زلزلې کوم افټر شاکس او غبم ډیر زیات بیا راتلو، نو دی ډیر کلونه واغست او هغه خارې چونو دوباره جوړ کو. بیا چې زکه می مونږ ما په دې خپل خار کې کو ضرورت ومنو، ما فورن ما ته ټیکس ملو شو، ما ته یو خپل دوست مې ده مدی بابا مردان سیزن کې.
جی جی.
انجینیر دی هغه، بس دا ټیکس صرف کو چې آی ایم سیف، زه محفوظ یم. نو ما بیا فورن ذهن کې راغله چې بیا زلزله راغله ده خامخا. نو ما ورته بیا فورن ټلیفون وکړ، ما ته چې لکه څنګه خیر خدای، هغه وایي چې یاره زه خو بس دا سه شوټینګ شوی دی بیا چې خبرونه میکول او کنه هغه په ټول نیوز چینل باندې دغه روانو چې دا ټیرریسټ اٹیک شوی دی. نو یا هغه هغه وخت باندې په جمعات کې وو، نو هغه ماته دا وویل چې د جمعات دا دوه حالونه دي، یو ډېر یو غټ حال دی، یو دوه درې واړه واړه حالونه دي. دې په دې وړوکي حال کې وو او لومبې چې دا کس راغې نو د خلکو غورې د خو دلته خو د چا ذهن کې نه راځي چې ډزې به وشي، ځکه چې دا چل چرته اړو په زندګۍ کې دلته نه دی شوی. نو دې وی چې یاره یا خو د غشو د بجلی تارونه وجنګېده او یا چې هسې پټه خلاصې کړې، نو خلک نه وته خلکو کې دا بیا چې هغوی صحیح وکته چې دا خو کس دی اتوماتیک ګن دی ورسره او شوټینګ کوي، نو بیا دې لکیلی دا غزه نه د خدای پاک په حفاظت سره دې هوته هغه سیف او ماته وی چې بس د جمعې مانځه ته یو لس منټه پاتې و چې دا دغه غزه شروع شو.
ډیر مننه، ډیر مننه،
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر اسد منیر پرون په اسلام آباد کې ځان وچلې دي او هغه تور لګولې دي په یو خط کې چې د پاکستان احتساب ادارا نه بي تنګوي او په هغه د دروغ تور لګول شوی دي، نه خطر چې هغه بزده کیږي چې خپل ځان ووجني. په دې موضوع مو غوښتل چې خبرې وکړو، زمونږ په دې موضوع خبرې امکان نه لري، د هغه ځای خبر اعلان فکر کوم چې زمونږ رابطه وسره نه کیږي. مونږ په دې موضوع بیا خبرې کوو، لیکل به په هم کیږي د احتساب په اداره باندې او د هغې په چلن باندې. خو زما سره دا وخت څنګه سره ما لوس کړو چې مونږ د پروګرام په اخره کې د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د تعلیم د ماشومانو د نهم او لسم د تعلیم د امتحانونو او د هغو د چیلنجز خبرې کوو. دا خو ما سره دوه مشران د حق ځینې ملګري شوي دي چې یو پخپلا د هغه ځای سوشل ورکر دی رشید خان، او بل د تعلیم د محکمې یو اعلی افسر دی ایجوکیشن افسر جدون خان. جدون خان تاسو پروګرام کې بخیر علی وې. سلیم شه پروګرام کې بخیر علی وې.
مننه ډیر مننه تاسو ته.
ډیر مننه تاسو جدول خان، تاسو د خیبر ضلع د ایجوکیشن افسر یې موږ ته مخره کړی دی په دې موضوع سره خبرې کوي. شکریا. موږ سره بل اوریدونکو مېلمنه رشید خان. رشید خان په دغه سیمه کې ټولنیز د خیګړې کارونه کوي. رشید خان تاسو په خیر علی وایم.
مهرباني تاسو په خیر علی وایم او ډیر مهرباني تاسو موږ ته دومره مکرر کړله چې موږ د غریب عوام دومره خبرم تاسو واورید.
مهرباني ازستانه تاسو دا کوم جدون خان په بیا باس کوي رسته چې رشید خان مونږ په یو خبر کې واورېدل چې دغه تا په خیبر ضلع کې د های سکول ماشومان چې دي د هغو ته په امتحان کې د کېناستو اجازه ځکه نه دی ورکړل شوی چې د هغو سره د بورډ نه چې کمې نمبر ورکول کیږي کله چې رول نمبر وای هغه نه وی ورکړل شوی. د هغې د پاره هغو فیسونه دسمبر په 2013 کې ورکړی وو. دا ماشومان سمره دي او دغه مسله اصل کې حقیقت سره تلګ موږ ته مختصر وای چې جدون خان سره بیا خبرې وکړو.
سرجی دا حقیقت خدا دے چې لګا پدې کې دا ریګولر کسان دي، لګا 40 کسان د لسم ولا کسان دي او تقریبا چې آسی پوری کسان د نخم ولا دي. پدې کې دا 24 کسان د دغه نه پاتې شوی دي، د داخلي نه پاتې شوی. دوی خو داخله کړی دا ریګولر کسان دي، دوی داخله کړی دا خو لګا د وسازانو د غفلت ته وجنه دا داخلي اته بورته نه دي رسیدل شوی کار ته وجره خو لګا د رول نمبر یې را نه لی. دوی لګا موږ دا دغه کو چې بچ لګا د نخم 1290 روپے تقریبا چې پیس یې د داخله او د لسم 1590 روپے داخله ده. په دې کې د ماشومان قسمه قسم د پیسې غونډې شوې د 2590 د 4000 پورې پیسې اخیستل شوې دي او په اخر کې رول نمبر یې رانه لی. بل موږ دا دغه چې موږ غریب خلک موږ لګا پرنس کانفرنس مو کو او هغه لګا هغه نور څه موږ د غوسر میلاو شو اسسټنټ کمشنر لاندې کوتل سره هغه موږ ته د ایجوکیشن افسر په باره کې دغه کو چې هغه ته لیټر وکړ انکوایري په باره کې چې دی انکوایري دی وکړ شي او موږ ته د بورډ چیرمن ته د لیټر کولو یقین دی هني هم راغله چې هغه به لګا دغه کې د دې تحقیقاتو کې او په هغه ورځ باندې موږ اته کسان ایجوکیشن دفتر ته دغه د اسکول اته کسان موږ ورېګل جدون سیته او د ماستر خلاف لګمنګ چې دغه وکي ای ابجکشن وکي کنه چې دا کوم وسات غلطی کړی دا لګ دوی غو لګ مثال وسات پرونم دا د فرنس کانفرنس کړی دی هغه چې دا ما غلطی نه ده څنګه د غلطی نه ده چې دا د اسکول هډ ماستر دی که بابو دا کار کړی نو بابو هم د نه لاندې دی کنه بابو سره لښتنه دی په دې اسکول باندې لګ پښتنه دی وکړی شي بابو اول شتنه دی که بابو یم نو بابو د نه لاندې دی په کار شدت پښتنه وکړي کنه
رشید خان زه غواړم چې جدون خان اوس په دې باندې خبرو کی او تاسو د یو کس نوم واغستو ما سم په پونو شم مثال استاد د مثال استاد څوک دی
د مثال استاد د دې سکول انچارج دی هډ ماستر دی
د ګورنمنت های سکول لوی سلمان چې دی
جی جی
د مثال استاد دوم د نوم د قبل نوم مشته دی
د دې یو نوم بل شته د تاسو سره چې ډیور یو باندې کړیږي متین شلمانی نامه په ځان باندې خیدا متین شلمانی لکه پر دغه باندې تاسو سره ډیور یو ټیشن باندې خی کنه
ها صحیح ده مهرباني مهرباني بس دومره ډیر ده تاسو وایي چې مثال استاد یا متین شلمانی چې تاسو د تور مطابق کم چې هغه نه منی د سلیری ماشومانو نه د 5970 روپو پورې پیسې واغستې کم چې 1200 یا 1500 کې دي خو هغه پیسې بورډ ته نه لګلې ځکه د غور نمبر نه لې او هغه د امتحان نه پاتې شو جدون خان دا مسلې نه تاسو خبرې ایجوکیشن افسر تاسو او سمرا په دې حلقه حق له تاسو موږ ته پولې شي تاسو پکې ګامونه غستې
جی ډیره مننه ما دا خبرې د رشید خان ول ورې دي نو دې کې جی موږ ته د کومل کان دي د سلور لکان دي 10 کلاس دي او 11 ماشومان چې دي دا د 9 کلاس دي دې موږ لا ریټن کمپلینټ را کړې ده نو هغه لکان چې رانل نو ما دفتر ته چې رانل پرون راغلی نو ما ته چې بچانو تاسو بل کومه مخه راغلی وای نو ما وا د فور نمبر تاسو ته په خپل سره تلم او البته به مو فی سم جمع کړی او تاسو سره نمبر به شو تاسو وخت به ځای شوی دی موږ خو یقین دانی را کړی شو چې تاسو ته برو نمبر راشي خو موږ نمبر نه رالل د دې سلسله کې زه چیرمن صاحب ته لاړم د بورډ چیرمن ته او چیرمن صاحب سره خبره وکړه چې زموږ د لوی سلمان داسې څلور لکان د 10 او 11 لکان د 90 نو دې د سیشن د یکیږي او امتحان په دې کې نو تاسو ته موږ ریکوست کوو چې ایمرجنسی بیر باندې دا یو د سفر خو ځای شي چې ټول ایگزام یې ځای نشي نو موږ ته چې اجازه ترته چې د په دیتا داخله ورکړو نو مستی په تجارت شي دا یې معنی چې د په پیسې څو جمع کوي ما پیسې به زه جمع کوم دا د ماشومانو فائدہ دا د ملک فائدہ دا د زموږ د خیبر فائدہ دا دا زموږ د خیبر زلمی دي نو پیسې به زه پرې کوم او فیس به زه ورکوم خو چې دا وخت ځای نشي نو ما سره چې نن ودا وکړه بیا ما اطلاع وکړه د خپل سرکل دبليو سلیم صاحب ته او د بورډ د دفتر نه چې تاسو د لکان چې دي چې دا فار فرنګریا دا والته موبایل کار نه کوي نو ما ته چې تاسو د کمیټ ماستر دی انچارج مسل خان تاسو دې سره به تاسو کې دا د لکان لکان ضروري نه دي دا دې چې کم بای ډیټا دا موږ راکې چې موږ زر زر دوی ته د بوزاو ته ځشي جاری شي او مسجد جاری شي نو مسل خان سره مرابې تاسو دې بیا ما د صحافي ولی خان شنواری دې پرندې کوتل دې ای سره مرابې تاسو وکړه چې تاسو چونکې صحافیان نو هغه علاقې تاسو د هغه علاقانو سره او د هډماستر سره رابطه وکړي چې موږ نن زر نظر راشي او موږ د علاقانو ته اور نمبر ایشو شي خو نن ما د مزګر پر انتظار وکړو ما نو هډماستر راغی او نو ماشومان غریبان خو به خبر هم نه نو تاسو په وساته سره د تاسو د ډیوارې ډیپو وساته سره دا علاقان د بچیان چې کوم موږ یې کنن دی په دې باندې پریشان یو ډیر افسوس هم کوم چې څنګه زموږ علاقان پاتې شول او څنګه موږ دوی په ټیم رسیدلې نه دي او دوی د هډ ماستر صاحب مې بي ان غلطي هم شي وي وجه نشته چې مال خدای سره ان ما چې په دې کمپلین مال راکو ما دې سپیشل کال کړی دی چې دا تاسو دومره غټه غلطي څنګه کړې ده نو موږ مو په خپل اعتماد کې څنګه نه یو موږ به د بول سره مې کوم نو شي وای چې موږ سب سره د مسله به حل شوی وای او بیا چې ډیر اړ د درست صاحب نو چې اوس هم دې ته نمبر جاری شي دا بډه راغلی نو تر اوسه پورې د تاسو پر ریډیو واسطه تر زده د کم ماشومان چې د خبرې اړوي نو زر نظر چې موږ لا کوي توار ته چې پیټر اورسي او دی خپل به ډیټا موږ راکې د دې نام د پلان نام د رجستریشن نمبر او د فوټو چې راشي زبر ته د سخت کم چې بورډ
چیرمن صاحب ما سره وعده کړی دا ان شاء الله دوی ته بارو نمبر 3 جاری
ها تاسو مطلب دا دی جدون خان چې کچری سبا پورې یا د ګل دورځې پورې
جی جی
تاسو ته سلیریش ماشومان سره د خپل تعلیمی اسناد او دنوم
ما له خو کوم درخواست را کړی دی هغه 15 ماشومان
پدې کې چې دی د
سره معذرت غواړم
رشید وایي
چې ماشومان نمونه ما سره شته چې 20 کسان د نخم ولدي او څلور کسان د لسم ولدي دا ریکارډ ما سره شته نن مثال وستاز زوی را لګل او خپل ډیپټي د زوی نه اخلي اسکول ته را لګل او چې د اسکول نه رجستر هم راوړي د ماشومان نامې راوړي د پلارون نامې راوړي او دوه دوه تصویرونه راوړي مثال وستاز لا ول دا په کار دی چې دا خو د اسکول خدمتستر دی پکار دی چې امتحان شروع شي چې دا په خپل باندې امتحان کې هم موجود دی کنه
رشید خان رشید خان
خبرونه ورته چې امتحان شروع دی او
رشید خان رشید خان مثال استاد نشته دی او غیب دی دا تاسو وای مثال استاد د دین انکار کوي چې دا پیسې د جیب ته چولې دي هغه په دې باندې پرسکان پسوم کړی دی خو زدل تر اعظم دی خبره دا چې جدون خان وویل تاسو کده غسلیرش ماشومان معلومات مکمل معلومات جدون خان ته ورسوي د هغه دفتر ته سبا د اتوار ورځ نو دی وی چې د چیرمن نه په دې باندې سم د ټکا یعنی کم ته چې ارجنټ وي احکامات غستې شي او د ماشومان د ګل دور زنه په خپل امتحان کې کېناستې شي جدون خان داسې دا
نن ما مثال خان و استاد زوی ته ورکړی دي نمونه مې ورکړی دي پلار نمونه تصویرونو پورې ارتم نن ورکړی دي ورلېګلې مې دي خو کې دې شي چې دوی ته رسیدلې نه نن مې دا سر کړی دی ورلېګلې مې دي
تاسو جدون خان د مثال خان زوی چې دی هغه وی چې د پلار په ځای استاد دی اول د کار کوي هغه سره رابطه کولای شي چې هغه معلومات واخلې زوی
که نشته سکول کې زوی نه دی په خپل دی د موږ لپاره به تا دی ما دبليو سرکل دبليو اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې اوس ته ایډیو وای چې موږ اوس کې پیسره مرګ شوې ده نو هغه ایډیو سلیم خان نه میږي را به تا د مسل سره مسل خان سره شوې ده
ها
نو هغه ته چې زما ان شاء الله دروازه کوم خو تر اوسه پورې موږ تیار رسیدلی نه
دا سیم کول شو دا سیم کول شو رشید خان چې ته په خپل موبایل فون باندې دغه معلوماتو پټوان واخلې او دغه پټوان چې دی دا جدون خان ته ولېږي د په نمبر باندې او بیا وسره رابطو کې دا سیم کې دی
د کوایف چې د پر د لک نام د پلان نام او د کلاس او د رجستریشن نمبر پکې ضروری دی دا او سره فوټو چې راشي چې موږ فورن به بورډ نه بوته جاری
دا غو استاد خلاف انکوایری یا تحقیقات روان دي خادم
جدون خلاف انکوایری فورن موږ ان شاء الله شروع شي موږ سره سټریشن دا کل کړی دي او هغه انکوایری کوم مطلب چې ورسره انکوایری کوم مخه کو استاد ته سزا ورکاو اول خو چې بچی ته سم ملو شي کنه چې بچی محروم نشي
اخ په دې منځ کې د دې امکان هم موجود دی چې دغه سیمه ماشومان چې د هغو سره انتقاد یا دښمنی وش وکړي شي او غوته ول شي تاسو خو زه په دنیا کې بدنام کړم رسوا مو کړم په امتحان کې فیل کی نو په حکومتي توګه باندې د دغه خبرې د مخنیوي لپاره سکه دل پکار زه خو طالب ماهر رم تاسو ماهران جدون خان سکه دې شي چې د ماشومان سدېش ماشومان بچ کړي شي
دا چې اچار دې چر دې غلطی ته نشوې دا انتهي ورته څنګه نه غلطی ته نشوې دا او موږ به د خلاف اکشن اخلو او په الحال دا دې چې اوس په دې ټن کې موږ نور بحث نه زموږ بنیادی مقصد د بچی دی چې بچای زه نه شي
تاسو وای چې موږ د یو کال چې دی دا د ماشومان بچکول شو چې تاسو د معلومات سم د ټکو
په پیسو ان شاء الله ان شاء الله موږ خپل کو تر اوسه کوشش کوم چې مې سره خبره کړې دا وایي تر کمیټمنټ کړی تاسو زر در مال راورځي چې تر نمبر شو
کمی دو پرچی چې شوی دی دا غي سره بسکیږي هغه بیا ته امتحان اخلي که څنګه
او ان شاء الله مله چې کال کو بزای نه شنو دوی پرچی به ولې نه سپلیمنټري کې ورکی دي سو فورن سپلیمنټري
خو فلال خو وخت ځای نه اوس زمونږ سره دا وخت مثال خان استاد چې مزان ته متین شرمانی وي هم د ټلیفون په لیکمل کې شو ټلیفون کړی دی متین شرمانی صاحب یا مثال خان استاد په خیر علي
السلام علیکم بلوری صاحب تاسو ته مثال خان شرمانی خو زه متین شرمانی باندې مشهوري ما د ووم کلاس نه
وخت کم دی خبرو کته تا باندې چې کم تور لري دی جواب سوال
الو
ها وخت کم دی تا باندې چې کم تور لري
زه تن نه سنونه پیش کوم او زه دا تاسو د خپل معاملو لږه صفاکول غواړم
وکه صفاکا
زما په سکول کې طاهر محمد طاهر خان نوم کلرک دی چې اندیکاټ ما سره رجستر کې ماته تنخواګانی بند کړی دي چې مسلسل د لسوندستونه غیر حاضر دی او زه مسلسل ڈی ای فاټا تا او محمد جدون محترم صاحب تا او سلیم خان اسسټنټ ایجوکیشن افیسر تا او مختلف ادارو ته د خلاف شکایت لګلی دی. کچا ویلو چې صرف د 50 روپو خرڅې نه بغیر د بابوله ما اخیستی ده چې 1400-1390 روپو نه چا 50 روپو نه زیات اخیستي. نو موږ د علام مجرمانی د
محمد طاهر خان د دې کې څه تعلق دی؟ غنوم دوله واغستو
هغه ذکر دی خلاف ولی خان دی مو ته موږ یو درنګ ماستر چې هغه ته د جدون سیاب ته بیا اپیل کوم. دا زموږ ډیر محترم
مثال خان استاد او بخا مثال خان استاد او بخا ما تلک سم زپونو شم. محمد طاهر خان کلرک چې دی یو کال نه غیر حاضر دی دغه د دې کې څه تعلق دی؟
جدی سره دا څومره کنسرن کارونه دي؟ مطالعه د سکول د استادانو بل جوړول تنخواګانې رئیسل د الکانو داخلي کول.
مثال خان استاد مثال خان استاد په دسمبر 2013 کې پیسې غسل شوې ته محمد طاهر کلک د یو کال لغیب دي. نو اخو دوه درې میاشتې مخکې غسل شوې
خبره کده پیسې چې اخیستې وې نو په هغه تم باندې ولې شکایت نه کوو؟
داخل نه دي
شریف د دې په ذریعہ باندې دا ورکړي دوی له ما جوړ په چان نه دا غونډه کړي. زه هیډ ماستر ایم انچارج هم زه ما دې سره کار نه یم. ناین کلاس سره ماستر شنولي ته
یو شپکشل کسانو کې شپکشل کسانو کې یو لږ کسان ولي پاتې شو ته پوز داده مثال خان استاد سید جواب
ورکړي. دا محترم جدون خان ته اپیل کوم چې دا بابو د غواړي
بابو یو کال نه غیب دی. مثال خان استاد بابو یو کال نه غیب دی دا خبره نه کو. شپکشل کسانو کې تاسو منه چې یو لږ کسان پاتې شوی دی پیسونه ورکړي دی ولي پاتې شوی دی سوال دار دی.
دا ځکه پاتې چې موږ کوم ځای جوړ کو هغه کې هغه ډیټا برت ار څه بږي بابو چې دا ماته بوت تر اور سوا
حکومتی سرکاری کتابوں نے دی پارا تو یو منٹ صبر کر رشید خان یو منٹ ماں سر پاتے 500 روپے کتابوں مثال خان صاحب نہ صبر کرو مثال خان مثال خان صبر کرو رشید خان 500 روپے تاسو ور کړی دی 100 ور کړی دی لگ زر ویا او چاله مور کړی دی.
جی جی دا مثال خان استاد مون نه د ماشومانو د پاره د سکول کتابونو د پاره پیسې اخیست شوې دي. درې درې کتابونه ور کړی دي او 500 روپے ته اخیست شوې دي.
مثال خان صاحب صبر وکړه مثال خان صاحب صبر وکړه
11 کسان دي 11 نه زبو ته لیکل ورکما چې 24 کسان دي او په دې کې زما زوی په خپل بني دته 2600 روپے ورکړی دي 2600 چې دا وایي چې زیات یې شوې دي. نو دا مانه دي اخسي ته زموږ ور سره ته پښتنه وکړه شرول نه پښتنه وکړه کنه شرول وسته دي تاسو کار چاته تاسو زموږ ور ولا کړی ته به ماشومان نه پښتنه وکړه.
مهرباني رشید خان مهرباني رشید خان نه نه مور کو جواب مثال خان نه مثال خان وخت نشته جدور خان وخت نشته یو منټ پاتې دي تاسو د دې مسلې حل راوستې شه. نه مثال خان اوس وخت نشته مهرباني نه نه وخت نشته نه نه مهرباني ما نه نه نشته نشته وخت مثال خان جدون خان جدون خان جدون خان وہ یو میٹ کی جواب ورکے جی جدون خان
جی جی جی
یو میٹ کی جی ددی مسئلے حل سنگ وای تاسو
ان شاء الله مسئلہ بحال سی بس دا خو تاسو ورتی سر خبر اور ہیڈ ماسٹر ولا کنا
ہاں جی
نو ان شاء الله مو دے دے مسئلے حل مو بس او ہیڈ ماسٹر نے پختنا او کو او کچتا دے بابو مون تا کمپلینٹ راغلی ریٹن کمپلینٹ تر اوسه
اخو پتا سو درواڑا ولا اخو جدون خان پتا سو درواڑا ولا چ دیو کال نا کمپلینٹ نہ کیتا سو دا کمپلینٹ نہ اڑے اخو پتا سو تور درواڑا اٹول ډیر مهرباني محترم جدول خان
او په زبردست سره په ولی محمد کور سکول کې ناسه دا ولی نه د دغه پرون موږ
وخت نشته رشید خان
دا ډیپټی ته تم مخکې کو چې دا خو بدلیم شوې دا
او ځینې
په زبردست
وخت نشته مهرباني مهرباني مہربانی وقت نشتے خوش وچ مثال خان خپل سپینای پخپلو کو رشید خان ساسو او د جدول خان ډیره مہربانی چې په دې مهمه موضوع موږ سره خبرې کولې. د وایس اپ امریکا ډیوری ډو پروگرام واشنگتن ټو خیبر او زه رحمان بنره او د دې پروگرام پروډوسر نایلا محمد او انجینیر سانډوز ساسو نو غواړو اجازه خپل خیال ساتي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اپ امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا